احمد شیبریم دا سجی رڈو دادی سات پخ پرونه که مو هر کلی کوم. لمره هم خبرونه د امریکا جمهور رئیس دونالد ترامپ امر کړی چې لراتون که اونی څخه به د افغانستان په ګډون د دوله سیوادونو وګړي امریکا ته د داخلي دو اجازه ونه لري. هغه پرون چهارشنبه د یو فرمان په لاسلیک کولو سره امریکا ته د دوه هیوادونو د وګړو پر ورتګ بندیز ولګاوه. ترامپ په خپله لومړۍ دوره کې هم ورته فرمان صادر کړی و، خو هغه مهال افغانستان په کې نه و او د هیوادونو شمیر هم کم و. ترامپ په دې فرمان کې ویلي، ما د امریکا د ملي امنیت ګټو او د خلکو د ساتنې لپاره دا اقدام کړی دی. وړاندې په خپرونه کې د موضوع تفصیل درکوو. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له ملګرو ملتو غوښتي چې په اروپا کې د میشتو افغانانو ستونزو ته د دوی د حکومت لاسرسی ممکن کړي. متقی دغه غوښتنه په افغانستان کې د ملګرو ملتو د سرمنشي له ځانګړي استازي او د یوناما له مشي روزا اوتنبایو سره په کتنه کې کړې ده. د وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي که د طالبانو حکومت اروپا میشتو افغانانو ته کنسلي خدمات برابر کړی شي، د کډوالو حقوقي مسلې به حل شي. دا مال په اروپا کې د افغانستان څو محدود سفارتونه او کنسولګرۍ له طالبانو سره تعامل لري، خو په ګڼ شمېر نورو سفارتونو او استازولیو کې د پخواني حکومت ډیپلوماتان دي چې دغه تعامل ته چمتو نه دي. دغه ستونزې په اروپا او امریکا کې میشتو افغانانو ته کنسلي خدمات ټکنی کړي او افغانان یې سرګردانه کړي دي. نن پنجشنبه په سعودي عربستان کې د عرفې ورځ او د عرفاتو مراسم روان دي. دا ورځ چې د حج د مراسمو یو اصلي رکن بلل کیږي، حاجان پکې د عرفات غونډې او شاوخوا دشتو کې راټولیږي او ټوله ورځ په دعا او عبادتونو تیروي. حاجان له لمر لوېدو وروسته مزدلفې ته روانېږي، شپه هلته تیروي او سهار وختي ځانونه بیرته منا ته رسوي چې هلته د جمرات یا شیطان ویشتلو مراسم ترسره کړي. سږکال د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو نږدې 1.5 میلیون مسلمانان د حج لپاره سعودي عربستان ته تللي دي. د طالبانو حکومت وی د حج د مراسمو لپاره 1500 حاجان له افغانستان ورغلي دي. طالبانو د جمعې ورځ عرفه او د شنبې ورځ د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده. د روسي په هوایي برید کې د اوکراین په شمالي ښار پریولوکي کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي چې درې د یوې کورنۍ دي. د پیښې د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلینسکي یو ځل بیا وهڅاوه چې له نړیوالې ټولنې وغواړي چې پر ماسکو فشار راولي چې اوربند غاړه کیږدي. د اوکراینی چارواکو په وینا نن شپه ډرون الوتکو په پریولوکي ښار کې پر یوه استوګنځي برید وکړ. د دې موضوع تفصیل هم په خپرونه کې اورېدلی شئ. د اروپا د ملتونو د فوټبال په لیګ کې نن ماښام اسپانیا او فرانسه د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. د نننۍ لوبې ګټونکی به پایلوبې ته ځي او هلته به له پرتګال سره مخامخ کیږي. د پرتګال لوبډلې تېره شپه جرمني ته 2-1 ماتې ورکړه او پایلوبې ته ووته. د بیګنۍ لوبې د بریا ګول د پرتګال د فوټبال ستوري کریسټیانو رونالډو ووهه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري.
Cannot have open migration from any country where we cannot safely and reliably vet.
The امریکا ولسمشر دونالد ترامپ د افغانانو په شمول د یو شمېر هیوادونو پر اتباعو بندیز ولګاوه چې امریکا ته ورشي. د پریکړې یو شمېر هغه افغانان اندېښمن کړي دي چې امریکا د تګ لپاره په درې مو هیوادو کې انتظار دي.
افغانستان کې څنګه هر څو راتم له لاسه ورکړم، موږ روحي ذهني هغه سره موږ مخي څلور کال یې زغلته بچوله ما باید من ته خپل حق مين درسي.
په خبرونه کې مو د اختر په درشل کې په کابل کې د تارویو د پیرو پلور لسیمو سره آشنا کوو. په لوی اختر کې د سمو قصابانو د موندلو ستونزه هم وي. یو قصاب مو راښکوله.
د قصاب چړې خپل ځان ته یو غړواله لري او دا د غیر مسلکي چې دا دغه چړې وي کته برګي دا ډیر سپوري.
نن د چاپریال ساتنې نړیواله ورسته د کابل یو اوسیدونکی
ټول غږ وایي کثافات مرزي ډیر زیات شوی دا هوا ډیر ګرم شوی دا پلاستیکونه ډیر زیات شوی دا کوڅو ټول غږ وایي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا ولسمشر له راتلونکي دوشنبه امریکا ته د افغانانو په ګډون د دوله سیوادونو د اتباعو پر ورتګ بندیز لګولی. دونالد ترامپ د یو فرمان په لاسلیک کولو سره امریکا ته د دغو هیوادونو د وګړو پر ورتګ د بندیز دلیل د امریکا د امنیت ګټو او خلکو ساتنه ښودلې ده. که څه هم په دې فرمان کې د افغانانو لپاره ځینې استثنا وشته، خو امریکا ته د تک په تمه او درېمو هیوادونو کې میشت یو شمېر افغان پناه غوښتونکي وایي دې فرمان سخت اندېښمن کړي او دوی به لاله بې برخلیک حالت سره مخامخ کړي. د امریکا د افغان متحدینو ځینو ملاتړو بنسټونو هم په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. فیروزه عزیزی راپور لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د یو نوي اجرایوي فرمان په لاسلیکولو سره د افغانستان په ګډون د 12 هیوادونو د وګړو پر ورتګ بندیز ولګاوه. ټرمپ د چهارشنبه په ورځ د جون په 4مه په سپینه ماڼۍ کې د دې فرمان د لاسلیکولو پر مهال وویل چې دا پریکړه یې د دې 12 هیوادونو له لوري ورته د متوجه ګواښونو د شدت پر بنسټ کړې ده.
We cannot have open migration from any country where we cannot safely and reliably vet and screen those who
موږ نشو کولای له هغه هیوادونو آزاده مهاجرت ولرو چیرې چې موږ نشو کولای هغه کسان چې هڅه کوي متحده ایالاتو ته راشي په خوندي او باوري ډول یې وڅېړو. د همدې امله نن زه یو نوی اجرایوي فرمان لاسلیک کوم چې په ځینو هیوادونو لکه یمن، سومالیا، هایټي، لیبیا او څو نورو باندې د سفر محدودیتونه لګوي. د دغو محدودیتونو د شدت اندازه د هغه ګواښونو په کچې پورې تړلې ده چې دغه هیوادونه یې رامنځته کوي. په دې نوملړ کې د اساسي ښهوالي په صورت کې چې ممکن رامنځته شي بیا کتنه هم کیدای شي، او دغه راز د نویو ګواښونو د راڅرګندېدو په صورت کې نوي هیوادونه هم
دا فرمان د سپینې ماڼۍ پر ویبپاڼه هم خپور شوی او پکې راغلی چې دا فرمان به له راتلونکې اونۍ د جون له 9 نیټې د اجرا وړ وي. ټرمپ په دې فرمان کې ویلي چې ما د امریکا د ملي امنیت ګټو او د خلکو د ساتنې لپاره دا اقدام کړی دی. له افغانستان سربېره ایران، برما، چاد، کانګو، استوایی، گینا، اریتریا، هیتی، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن هغه هیوادونه دي چې امریکا ته یې د وګړو پر سفر بندیز لګول سوای دی. که څه هم په دې فرمان کې د افغانانو په ګډون د هغو کسانو لپاره چې د امریکا متحده ایالاتو ایس آی وی کیسونه لري ځینې استثنا وسته، خو د ډونالډ ټرمپ دې فرمان هغه افغان پناه غوښتونکي سخت اندېښمن کړي چې په درېمو هیوادونو کې دي او امریکا ته د تګ کیسونه لري. په متحده عربي اماراتو کې د ابوظبي په کمپ کې میشت افغان چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کړي. خورسی ازادي راډیو ته وویل چې لته رو نږدې څلور کلونو راهیسې دای په ابوظبي او میرمن او ماشومان په قطر کې په کمپ کې په بے برخلیک حالت کې پدې ته مدي چې امریکا ته به د پناه غوښتنه منل کیږي، خو په خبره د ترامپ د فرمان ناهیلي کړی دی.
زه چې کله دلته راوسم په یوان کیس مې دلته پاس له مونږه ومه شه بده مولاد بوت قطر ته زه دلته پاتې سم مولاد میال ته پاس ته نو غزي پورې کوم سر نه شه بده مولاد مې سه زمنګ ټول ژوند امید مونږ له لاس ورکړی دا میرمن مې اوس مریض ده قرار په ځای کې پراته ده دوی نه سر پورې ناسې جوړي. افغانستان کې زمنګ هرڅه مونږ له لاس ورکړه مونږ روحی ذهنی هغه سره مونږ مخ یو
په پاکستان کې میشت د پی ټو کیس درلودونکي ولی بیا ازادي راډیو ته وویل
له بېګار ایسې چې له دې خبرې خبر شوي یو ډېر زیات یې اندېښمن کړي یو نه پوهېږو چې ایس آی وی تر موږ څه ښېګڼه لري په داسې حال کې چې موږ د امریکا لپاره اوګه په اوګه کار کړی دی. نږدې درې نیم کاله کېږي چې موږ په بې برخلیکه حالات کې په پاکستان کې یو. ماشومان مو له زده کړو پاتې دي. د امریکا له دولت نه مې غوښتنه دا ده چې موږ دې هم د ایس آی وی په شان ویزو کې شامل کړي ځکه موږ هم د امریکا له دولت سره همکارانو.
د سپینې ماڼۍ له لوري د ډونالډ ټرمپ په خپور شوي اجرایوي فرمان کې د افغانستان په ګډون د هغو 12 هیوادونو چې امریکا ته یې د وګړو پر ورتګ بندیز لګول سوی دلایل هم ویل سوي. د افغانستان په تړاو ویل سوي چې دا هیواد د طالبانو لخوا کنټرول کیږي کوم چې د متحدو ایالاتو په ځانګړي ډول د ایس ډی جی ټی په نوم د نړیوالو ترهګرو ډلو په لیست کې شامل دي. دا لیست چې د متحدو ایالاتو د خزانې وزارت لخوا چمتو سوی هغه ډلې او اشخاص په نښه کوي چې له ترهګریزو فعالیت تونو سره تړاو ولري او متحده ایالات پر له همدې عمله اقتصادي بندیزونه لګوي او د دوی شتمنۍ کنګل کوي. د ترامپ په فرمان کې دا هم راغلی چې افغانستان د پاسپورتونو او نورو مدني اسنادو د صادرولو لپاره یو وړ یا دوی سره همکار مرکزی اداره نه لري او د غشان د اشخاصو د پلټنې او ارزونې لپاره اړین میکانیزمونه هم نه لري. خو د ترامپ د فرمان ته امریکا ته د افغانانو د انتقال دینو ملاتړ بنسټونو هم خبرګون او اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د دې فرمان په پلي کېدو به زرګونه افغانان له بې برخلیکه حالت سره مخ شي. د افغان ایواک مشر وان یور په خپل اکسپرنه د جون په 4مه لیکلی که څه هم د ډونالډ ټرمپ د بندیز کې د امریکا د کډوالۍ ځانګړو ویزه ایسایوی لرونکی مستثنا دی، خو ویلی دی چې زرګونه نور افغانان زیانمنوي چې له طالبانو تښتیدلي، د ډیموکراسۍ د ملاتړ لپاره یې ځانونه په خطر کې اچولي، مخکې څارل سوي او د متحدو ایالاتو لخوا تمه ورکړل سوې ده. خو د ډونالډ ټرمپ په دې فرمان کې کومه استثنا سته؟ دې فرمان کې هغه افغانان چې د مهاجرت ځانګړي ویزې ایسایوي لري یا قانوني دایمي استوګنه یا د متحدو ایالاتو ګرین کارتونه لري، هغه افغانان چې دوګونی طبیعت لري، چې د بل هیواد پاسپورت لري او د دې پاسپورتونو په کارولو امریکا ته سفر کوي، هغه کسان چې د کډوالۍ ویزې لري او دا ویزې د کورنۍ د نږدې غړو لکه میرمنو یا کوچنیو ماشومانو له لارې ترلاسه کوي، اجازه لري چې متحدو ایالاتو ته سفر وکړي. سربیره پر دې هغه کسان چې په نړیوال جام یا اولمپیک کې د لوبغاړو یا روزونکو په توګه برخه اخلي، امریکا ته د ننوتلو اجازه به ولري. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر د خپل واک په پیل کې د روان کال په جنوري میاشت کې یو فرمان په صادرولو د امریکا له اړوندو امنیتي ادارو او بهرنیو چارو وزارت غوښتي و چې د دوی د هیواد د اقتصادي او امنیتي وضعیت ارزونه وکړي او تر دریو میاشتو متحدو ایالاتو ته د کډوالو پر ورتګ او د دوی بهرنۍ مرستې بندې کړي. د یادونه ده چې ټرمپ د خپلې ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې هم ورته یو فرمان صادر کړی و چې له مخې یې تر ډیره امریکا ته د مسلمانو هیوادونو له هغې ډلې عراق، سوریه، ایران، سودان، لیبیا، سومالیا او یمنی اتباعو په سفر بندیز لګول سوی و.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په سعودي عربستان کې حاجان سبا اختر کوي، په افغانستان کې طالبانو بل سبا اختر اعلان کړی. کابل شاروالی وای په کابل شار کې د څارویو د پلور او پیر لپاره ځایونه ځانګړي کړي او لټولو شاریانو یې غوښتي چې یوازې له همدې ځایه څاروي وپیري. د دغه شاروالی ویان نعمت الله برګزي ازادي راډیو ته په یوې رالېږلې ویډیو کې ویلي، په دې مشخصو شویو ځایونو کې به د کانګو ویروس د مخنیوي لپاره د عامې روغتیا وزارت د دوا شیندلو پروګرامونه ولري. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې لوی یا د قربانۍ اختر ته یوازې څو ورځې پاتې دي، د طالبانو حکومت تر واک لاندې کابل ښاروالي وایي په کابل ښار کې د څارویو د پلور او پیر لپاره 12 ځایونه ځانګړي کړي او له ټولو ښاریانو یې غوښتي چې یوازې له همدې ځایونو څاروي وپیري. د دغه ښاروالي ویان نعمت الله بارکزي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته په یوې رالېږلې ویډیو کې ویلي چې په دې ځانګړیو شویو ځایونو کې د کانګو ویروس د مخنیوي لپاره د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت به د دوا شیندلو پروګرامونه هم ولري.
له ټولو خاریانو هیله کوو چې یوازې له همدې ځایونو څاروي واخلي. دلته د کانګو وایرس د مخنیوي لپاره د عامې روغتیا وزارت ټیمونه هم شته چې د څاروي په پوستکي او پشم کې وي او دوی په خپله دوا پاشي ولري. له ټولو خاریانو هیله لرو چې موږ سره فرهنګي همکاري وکړي او هغه کسان چې د واټونو په سر څاروي خرڅوي له هغوی وانخلي. د کابل ښاروالۍ د څاروي او څارنې سیار ټیمونه به هم په ساحو کې خپلې ګزمې ولري او ستونزو ته به رسېدنه وکړي.
په هماغه معلوماتو کې چې کابل ښاروالۍ له ازادي راډیو سره شریک کړي، د کابل اوسیدونکو ته د څارویو اخیستلو لپاره دا ځایونه مشخص شوي دي. د لوګر په نوم د ټیلو ټانګ شاته د شهدای صالحین سرک، آریا ښارګوټي ته څیرمه د دالمان ماڼۍ شاته، د کمپنۍ نخاس پلی برقی کې د اتومي امنیتي حوزې شاته، قلعه زمان خان کې پل پاچا ته څیرمه، د قلعه زمان خان شپېته متره سرک ته څیرمه الوخیل سیمه، دغه شان احمدشاه بابا مینه کې د ماموریت څلور لارې لویدیځ ته مزار هډې نه تیر شوی، د سړک چپ خواته پل چرخي کې د عزیزي هوتک بازار، د کابل لوګر د سړک په اوږدو کې د ملک شیر آغا سرای عمرو بازار او د بګرامیو سړک په اوږدو کې پلنه وخته ټیلو ټانګ ته څیرمه. په ورته وخت کې یو شمېر کابل ښاریان له هغو کسانو چې قرباني کوي غواړي چې د چاپیریال ساتنې ته جدي پام وړوي او په ښار واټونو او کوڅو کې د ککړتیا لامل نشي. د کابل ښار اوسیدونکو خالد او مصطفی ازادي راډیو ته وویل،
لوی اختر په ورځ باندې ډیر خلک د خپل کورونو مخې ته یا د کوڅو کې د دې اختر د قربانۍ ویني او د غسې د نور ګندګي چې ته پرېږدي، کم چې ماحول هم خرابوي او د صحت لپاره هم ډیر زرناک شي. نو خواهش د ټولو دوستانو او وطنداران نه ده چې دغه نظر ونیول شي. نو ډیر بخښي.
دوی د بلاکونو مخ کې بعد د قربانۍ نه هغه صفایي نه کوي، هغه وینه چې تویږي کلمې چې وي یا هغه لري چې وي هغه هم پرېږدي. د هغې نه ګرمي ده ډېر بد بوی خیږي کورونو ته او دې نه ډېر مرضونه پیدا کیږي. نو زما د خپلو ټولو مسلمانانو نه ورونو نه هیله دا ده چې کله قرباني وشوه د قربانۍ نه بعد کم هغه کثافات چې پاتې کیږي هغه په سم ځای کې یا ښخ شي یا هم خطا شي.
د طالبانو حکومت تر واک لاندې کابل ښاروالۍ هم د کابل ښاریانو همدا هیله کړې او ویلي چې د قرباني شویو څارویو پاتې شوي د ښاروالۍ لخوا ځانګړو شویو لویو سطلونو کې واچوي. کابل ښاروالۍ ویلي د دوی اړوند کارکوونکي دنده لري چې په هرو شپږو ساعتونو کې دا سطلونه تش کړي او د بیا استفادې وړ یې وګرځوي. د یادونې ده چې سعودي عربستان پنجشنبه د غبرګولې 15مه عرفه او 14مه د لوی قرباني اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې، خو د طالبانو حکومت ویلي چې افغانستان کې به شنبه د غبرګولې 18مه د اختر لومړۍ ورځ وي.
کابل ښاروالۍ د څارویو د پیر او پلور لپاره څلور ځایونه د کانګو ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر ځانګړي کړي دي. روغتیا پالان لارښوونه کوي چې د څارویو د حلالېدو په وخت قصابان دستکش په لاس کړي او ماسک دي وتړي. د لوی اختر لومړۍ ورځ ډیری خلک د مسلکي قصاب د موندلو له ستونزې سره مخامخ وي. موږ تر ټولو وار مخکې کړی یو مسلکي قصاب مو موندلی، ورسره مو خبرې کړې او دا راپور مو پرې چمتو کړی چې د همدې قصاب په ژغ پیلې شي.
زه خپله هم جواز لرم، هم امر فعالیت لرم، هم کار د صحت لرم.
د چړو او تبرګیو سړی د کابل اوسیدونکي قصاب رفیع الله و. 15 کلن رفیع الله وایي له څه باندې 12 رئیس قصابی کوي. دکان لري چې د وړو او غټو څارویو دواړو غوښې پکې پلوري. رفیع الله وایي اونۍ مخکې لاله خلکو ورسره اختر کې د خپلو څارویو د حلالولو خبره کړې، ځکه په خبره یې ډېر خلک ویریږي چې په نه قصاب وانه وړي هغه چې مسلکي نه وي. له رفیع الله مو پوښتنه وکړه چې د قربانۍ د اختر په ورځ چې ګڼ خلک تبرګي او چړې په لاس په کوڅو کې د قصاب چارې ترسره کوي، قصاب او نه قصاب به څنګه پیژنو؟ هغه ازادي راډیو ته وویل
د قصاب چړې خپل ځان ته یو غړوال لري، خپل ځان ته یو پیژنګلو لري، او دا غیر مسلکي چې دغه چړې وي کته برګي دا ډېر سپوري ته سامان ورکوي، هغه هم ځان ته پوره کوي. ټول 1500 مصرف نه راځي. اوس ما سره دس چاړه ده چې تر 4500 مې اغېشته، دس تبر ده چې ما تر 2000، دس ساتون ده چې ما په 2500 اغېشته.
رفیع الله وړاندې را سره خبرو کې ویل چې څوک مسلکي قصاب نه وي نو څاروي حلالول پرې ستونزې پېښولی شي.
اول خو مشکل دا ده چې وخت ضایع کیږي ترې، او دویم مشکل دا ده چې دا غوښه چې تا ته میده کوي هډوکې ترې زرې زرې شي، ګډوډ شي. د غوښې سره چې هغه کوم مړی کوي او کوم مسلمان کوم مړی کوي، انسان په خوله غاښ لاندې راځي، مشکلات ورسره مخامخېږي. او مسلکي خلک چې دا هغه بیا خپل هغه کوم هډوکی چې دا کوم غوښه چې دا هغه په طریقې سره بیلوي.
خو په خبره یې څاروي له قصاب او نه قصاب دواړو کله کله تختی چې دا په مسلکي توپ پورې اړه نه لري او ډیر د مال په شوخوالي او غختلتیا پورې تړلې خبره ده. رفیع الله وایي دوی د قربانۍ په اختر کې د غټو څارویو د حلالولو او ټوټه کولو 3000 افغانۍ تر 5000 پورې افغانۍ او له وړو څارویو 1000 افغانۍ تر 1500 پورې اخلي. یادونه ده چې پسه، څیرلی، غوی، میخي او دی 15 ډوله څارویو باندې قرباني کیږي، خو په پسه ګډ یا څیرلی کې یوازې یو نفر او په غوا، میخ او خي بیا تر 5 کسانو پورې شریکېدلی شي. دا مطلب به مو ډیر اوریدلی وي چې قصاب آشنا لټوي خو د قربانۍ اختر په ورځو کې بیا آشنا قصاب لټوي. دا څنګه راځي لره فیولای وورو
ډیر خو دوست مې د هغې پلار وم، هغه ما پسې راغی وای راشه اول ته دا دوه دانې پسونه مې راوړي، دا دواړه بالال کې راته مال ښځه صحیح ده. زه چې مال زه دا خلک پیسه دار خلک دي، نور د بای بورد دا خبر خو د انډیوالۍ خبره هم داسې لاړم ورسره. پسونه مې ورته لال کړه، دوه دانې پسونه اخېستې وو 40000، دا دواړه مې ورته ټوک 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 خلاص مې کړو. نور کله چې زه حرکت کې سلوم ما ته ویلې ته صبر وکړه صبر وکړه، چې راغی نو دا لاس خپل زما په د جیب کې داسې ورو منډه وای برو بخیر با لاره کې داسې حرکت کوم، هلته ودرېږي دا جیب وګورم چې ګورم چې په جیب کې 300 روپۍ وي.
جمعه په سعودي عربستان کې د اختر اوله ورځ ده. د طالبانو حکومت بیا ویلي چې شنبه به په دغه هیواد کې د اختر لومړۍ ورځ وي. خو رفیع الله او نورو قصابانو ښایي سر له اوسه ورته چړې تیرې کړي وي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعته
د اوکران په شمال کې د روسي په هوایي بریدونو کې لښ تر لشه 15 کسان وژل شوي چې د یوې کورنۍ درې غړي هم پکې شامل دي. اوکراینی چارواکو ویل چې شپږو ډرون الوتکو نن سهار د پریولیکی ښار د استوګنې پر یوې سیمې برید وکړ. د اوکراینی چارواکو په وینا په دې برید کې یو کلن ماشوم، د هغه مور او انا ووژل شول. د ماشوم پلار د روسیې د یو بل برید له ټپیانو سره د مرستې لپاره په کور کې نه و، نو ژوندی پاتې دی. له دې بریدونو وروسته د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي یو ځل بیا په نړیواله ټولنه شخ وکړ چې له ټولو لارو چارو کار واخلي تر څو پر مسکو فشار راوړي چې اوربند ته غاړه کیږدي. زلینسکي وویل روسیه په دوامداره توګه هڅه کوي چې وخت ترلاسه کړي او د خلکو وژلو ته دوام ورکړي. د اوکراین جمهور رئیس په ټولنیزو شبکو کې په یو پیغام کې لیکلي چې هغه تمه لري چې متحده ایالات، اروپا او ټوله نړۍ چې کولی شي د وضعیت د بدلولو لپاره لاس په کار شي. په اوکراین باندې د روسیې د بریدونو هغه وخت ترسره شول کله چې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپل روسي سیال سره په ټلیفون خبرې وکړې. له پوتین سره له خبرو وروسته ټرمپ وویل چې د روسیې ولسمشر په ډیر ټینګ غږ خبرداری ورکړی چې مسکو د اوکراین د بې پیلوټه الوتکو بریدونو ته د ځواب ویلو اراده لري. د اوکراین لخوا د اونۍ په پای کې بریدونو کې د روسیې په بیلابیلو برخو کې لسکونه هغه الوتکې په نښه شوي چې د اټومي وسلو د لیش توان لري. په ټولنیزو رسنیو کې په یوه پوسټ کې ټرمپ له پوتین سره خپلې تازه ټلیفوني خبرې شی بللې دي، که څه هم هغه لیکلي دي چې دا ډول نه وي چې سمدلاسه سولې ته لاره هواره کړي. د ټرمپ په وینا په روسیې باندې ناڅاپي برید چې د جون په لومړۍ نیټه د اوکراین د امنیت ادارې لخوا ترسره شو د 15 دقیقو ټلیفوني مکالمې له موضوعاتو څخه و. ولسمشر ټرمپ د خپلې دوهمې دورې له پیل راهیسې د جګړې د پای ته رسولو لپاره هڅې پیل کړې دي. د دې هڅو په پایله کې اوکراینی او روسي چارواکو دوه ځله سره ولیدل، مګر یوې موافقې ته په رسیدو کې پاتې راغلي دي. واشنگتن بیا هم له دواړو لوریو غوښتي دي چې مخامخ خبرو ته ادامه ورکړي. د خوړو خوندیتوب د وضعیت ارزونې لپاره نړیوال چوکاټ ای پی سی اټکل کړی چې په راتلونکو میاشتو کې به شاوخوا 9 میلیونه افغانان د خوړو د خوندیتوب له جدي وضعیت سره مخامخ شي. د دغه بنسټ په تازه ارزونه کې چې پرون یې خپره کړه، مهم علتونه د اقتصادي وضعیت بې ثباتي، د نړیوالو مرستو کموالی او د اقلیم تغیرات بلل شوي. جزئیات په دې راپور کې.
د خوړو خوندیتوب د وضعیت ارزونې لپاره د نړیوال چوکاټ یا ای پی سی تازه ارزونې ښیي سره له دې چې په افغانستان کې د حاصلاتو د راټولولو له امله تمه ده د خوړو خوندیتوب لږ څه ښه شي، خو اټکل کېږي چې میلیونونه افغانان لا د خوړو د خوندیتوب له بیړني وضعیت یا ناورین سره مخ دي. د ارزونه چې چهارشنبې د جون په 4 خپره شوې ښیي چې شاوخوا 9.5 میلیونه کسان به د 2025 د مې له میاشتې تر اکتوبر پورې چې د افغانستان د 6.4 میلیونې جمعیت 20% جوړوي، د اقتصادي وضعیت د نسبات، د نړیوالو مرستو د کمښت او د اقلیمي بدلونونو له امله د خوړو د نه خوندیتوب 3 یعنی ناورین او 4 یعنی بیړني پړاو تجربه کړي. وړاندې راغلي چې دا شمیر په مارچ او اپریل کې 12.6 میلیونه کسان وو. آی پی سی وایي تیر کال په همدې فصل کې شاوخوا 14% اړمنو خلکو د خوړو مرستې ترلاسه کړې وې، خو سږ کال یوازې 1% یعنی نږدې 645,000 کسان له مرستو برخمن شوي دي. دوی د دې مرستو د کمښت اصلي لامل د افغانستان لپاره د بشري مرستو په بودیجه کې 40% کموالی بللی دی. په دغه ارزونه کې دغه شان ویل شوي چې بدخشان او سرپل ولایتونه چې شاوخوا 40% وګړي یې په ناورین یا د بیړني حالت په وضعیت کې دي تر ټولو زیانګالي دي. دغه شان فاریاب، غور او سمنګان هم ورته وضعیت لري. په همدې حال کې یو شمېر اړمن افغانان وایي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د سرپل یوې اوسېدونکې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه مو هیڅ مرسته نه ده ترلاسه کړې، د خوړو لپاره هم څه نه لرو. میړه مې عصبي ناروغي لري، مزدوري نشي کولی، کوم کار نشي کولی. زموږ ژوند د خلکو په مرسته تیریږي، که څه پیدا شي پخوي یې، که پیدا نه شي هیڅ. مطلب دا چې موږ هیڅ عاید نه لرو.
د ای پی سی د دې ارزونې پر بنسټ چې د خوړو خوندیتوب د وضعیت د ارزونې لپاره یو نړیوال چوکاټ دی او د څو نړیوالو ادارو لخوا یې ملاتړ کېږي، د قسمنو شویو خلکو 3/4 برخه په کلیوالو سیمو کې ژوند کوي او د ژوند لپاره په مستقیم ډول په کرنه او مالداري متکي دي.
په راپور کې دا هم ویل شوی سره له دې چې له 2021 تر 2024 پورې د غنمو د مقاومو تخمونو پراخ ملاتړ شوی او په فبروري او مارچ کې مناسب اورښتنه شوی، خو دوامداره وچکالۍ، شدیده ګرمي او د نباتي ناروغیو او آفتونو خطر لا هم د افغانستان د خوراکي تولیداتو په وړاندې یو جدي ګواښ دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یو چمخ کې ویلي وو چې نږدې 3 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب یو عمده علت د اقلیم بدلون دی چې چاپیریال یې اغېزمن کړی دی. نن د جون 15 د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د چاپیریال د خرابوالي او د اقلیم د بدلون د پایلو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د شنه ځایونو نشتوالی او د اوبو او کثافاتو ضعیف مدیریت د افغانانو روغتیا له خطر سره مخامخ کوي. دا سازمان د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د پلاستیکي کڅوړو د تدریجي زیاتوالي په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې. نور په دې راپور کې
د پلازمینې کابل اوسیدونکی مصور دی چې وایي د هوا ګرمېدو سره د ښار په بېلابېلو سیمو کې د کثافاتو زیاتوالی چاپیریال ککړ کړی دی. یوازې مصور نه، بلکې د افغانستان د ځینو نورو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي هم د اقلیم د بدلون له امله د دوی په سیمو کې د چاپیریالي ستونزو په اړه اندېښمن دي. د غور ولایت یو اوسېدونکی عبدالکریم شکایت کوي چې د اقلیم بدلون له امله شنې سیمې کمې او چاپیریال په بشپړه توګه ککړ سوی دی.
ختم شوی دی چې ماشومان هم پکې لوبې کوي، لویان هم چکر ته خاطر تلل، او دې تر څنګ به د مالدارۍ لپاره هم خو خلکو به ترې واښه کوو. اوس وخت کې دغه سیمې هم بیخي ختم شوی دی او د نور زراعتي ځمکې چې کومې وي هم د وچکالۍ د امله چې دی اوس بیخي صفر ته رسېدلی دی.
د افغانستان د خلکو د اندېښنې او شکایتونو په داسې حال کې دي چې نن د جون 15 د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو هم په دې ورځ چې له 1993 کال راهیسې په ټولو هیوادونو کې د چاپیریال ساتنې د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي، په افغانستان کې د چاپیریالي ستونزو او د اقلیم د بدلون د پایلو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام یو ان هبیتات هم په افغانستان کې د چاپیریال د تخریب او د اقلیم د بدلون د پایلو په اړه خبرداری ورکړی دی. د ادارې د پنجشنبې په ورځ د جون په 15 نیټه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د اوبو او کثافاتو کمزوري مدیریت د شنو سیمو نشتوالي د افغانانو روغتیا له ګواښ سره مخ کوي. د ملګرو ملتونو دغه اړوند دفتر ټینګار کړی چې افغانستان د چاپیریال د تخریب او د اقلیم د بدلون د اغېزو پر وړاندې خورا زیانګاله هیواد دی. یو ان هبیتات زیاته کړې چې ککړ اوبو او د هوا ککړتیا د افغانانو لپاره د ژوند ناامنه شرایط رامنځته کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام ویلي چې د ښار تودوخې زیاتوالي په ځانګړې توګه په غیر رسمي ښارګوټو کې د شنو سیمو نشتوالي په ټول افغانستان کې د اقلیم د بدلون اغېزې لا پسې بدتره کړي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما د پنجشنبې په ورځ د چاپیریال ساتنې نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د پلاستیکي کڅوړو یعنی کثافاتو کچه په تدریجي ډول مخ په زیاتېدو ده. یونما په خپله فیسبوک پاڼه د چاپیریال ساتنې لپاره د پلاستیکي کڅوړو د کارولو مخنیوي پر اړتیا ټینګار کړی دی. ملګري ملتونه وایي چې هر کال په ټوله نړۍ کې له 400 میلیونو څخه ډېرې پلاستیکي کڅوړې تولیدېږي چې نیمایي یې د یو ځل کارونې لپاره طرحه سوي دي. د دې سازمان په ټکو اټکل کیږي چې هر کال شاوخوا 12 میلیونه پلاستیکي کڅوړې ویالو او سیندونو ته اچول کیږي. د چاپیریال ساتنې د چارو پوهان د اقلیم بدلون او د چاپیریال ستونزې جدي بولي او ټینګار کوي چې د دې ستونزو د مخنیوي لپاره باید د خلکو پوهاوی لوړ سي او حکومت باید د ودانیو جوړولو سربیره د ښاري پلانونو په پلي کولو د شنو سیمو موضوع ته هم جدي پاملرنه وکړي. د دې ډلې د چاپیریالي چارو په او د تیر جمهوری نظام پر مهال د چاپیریال ساتنې ادارې مخونی چارواکي احمد جاوید نور ازادي رادیو ته وویل
این راهکارایی مو در قسمت سازگاری با تغییرات اقلیمی
بهترین لاره داده چې د اقلیمی بدلونونو سره د همغږۍ په برخه کې مجادله وشي. بودیجه موجوده وي، خلک ته د منبرونو، جماعتونو، شوراګانو، معلمینو او ښوونځیو له لارې عامه پوهاوی ورکړل شي او د چاپیریال ساتنې او د طبیعي سرچینو د پراختیا او حیاتي پروګرامونو د پلي کېدو لپاره هڅې وشي ترڅو چاپیریالي ستونزې کمې او د چاپیریال ساتنې پر وړاندې د نورو ستونزو مخنیوی وشي.
مخکې له دې د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام یو ان هبیتات ویلي و چې ډیری افغانان په ځانګړې توګه ښځې او نجونې چې په غیر پلان شوي او غیر رسمي سیمو کې ژوند کوي چې د اقلیم بدلون او طبیعي پیښو لکه سیلابونو، زلزلو او د اوبو کمښت سره مخ دي.